دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شو لومړی به خبرونه واوري
دا د امریکا غږ واشنگتن دی د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای چې طالبانو د پکتیا ولایت د ډنډي پټان پولیسوالۍ کې حمله کړې او څوار لستانه سرحدي ځواکونه وژلې دي درې کسانې ټپیان کړې دي په کابل کې دغه وزارت ویان فواد امان نن د جمعې پر ورځ د غبرګولي یا جوزا په نهمه په ټویټر کې ولیکل چې طالبانو د سرحدي ځواکونو په پوسټه باندې د حمله تیره شپه کړې وه خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په کابل کې د حکومت د ملي امنیت شورا نن اعلان وکړ چې د خال خال نخوتو باوجود له طالبانو سره د حکومت اوربند دوام لري دغه شورا یو ویان جاوید فیصل په ټویټر کې لیکلی چې د یو دایمي اوربند لپاره حالې ځلې روانې دي طالبانو په قندز او بغلان کې له خپلو زندانونو نه د حکومت اتیا کسه قیدیان آزاد کړي دي په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د پنځشنبه په ورځ په ټویټر کې لیکلي چې دا کسان تیره ورځ آزاد شو او هر یو کس ته د اختر د کالیو نه علاوه 15,000 افغانۍ ورکړل شوې حکومت هم د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان له مخې د دوشنبه په ورځ د تخخی پلل عمومي محبس نه 900 طالب قیدیان آزاد کړي وو دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای چې د کورونا د کوینونو سپوبای ناروغي باندې 2,640 کسان مړ شوي دي څلور ساعتونو کې د دغه وژونکو وبا ل 600 نه زیاتې تازه پیښې ثبت شوي دي او د ناروغانو مجموعي شمېر 13,409 ته لوړ شوی دی لبل خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویل دي چې په دې وبایي ویروس باندې په ټوله نړۍ کې 3,95,191 ناروغان تر اوسه پورې مړه شوي دي په پاکستان کې هم تر دې دمه 1,318 ناروغان مړه شوي او د ایراني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې د مړو شمېر 2,620 ته لوړ شوی دی په متحده ایالاتو کې هم د مړو شمېر 1,290,043 ته نن لوړ شو او د ناروغانو مجموعي شمېر 1,015,178 دی دا واشنگتن دی په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د مینیسوټا ایالت په مرکز میناپولیس کې د پولیسو په تحویل کې د جورج فلاید په نوم د یو تورپوستي ځوان له وژل کېدو وروسته د تشدد د پیښو لمنه پراخه شوې ده بیګا هم د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ په پراخه پیمانه نښتې روانې وې د دغه ایالت گورنر ټیم ویز ملي ګارد ته د تیارسۍ حکم کړی او په ایالتي سطحې بیړنۍ حالت اعلان کړی د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د میناپولیس د ښار په جنوبي برخو کې احتجاج کوونکو د انصاف غوښتنه کوله د پولیسو موټرو او څو دولتي ودانیو ته اور واچو پولیسو وخت کې بهونکې ګاز استعمال کړ او ربړي مرمۍ فایر کړې مظاهرچیانو هم پولیس په تیګو او ډبرو باندې وویشتل دغه تور پوست ځوان چې پولیسو د دوشنبه په ورځ نیولو په داسې حال کې حساب ورکړ چې یو سپین پوستي پولیس په مړی باندې زنګونی کېو او هغه دا فریاد کوو سای تنګه شوی دا نفس نشي اغسته قهرجنو مظاهره چانو د پنځشنبه په ماښام نه وخته اعلان وکړ تر څو چې انصاف نه شوه سوله او قراری به را نشي د MSNBC تلویزیون شبکې د ریپورت لمخه نن سهار وختي هم احتجاجي مظاهره روانې وې د میناپولیس کاروال جیکوب فری وای چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د احتجاجي مظاهرو په دوران کې د میناپولیس په ښار کې احتجاج کوونکو مغازو او حکومتي ودانیو ته اور نه واچول او ځینو کسانو د موقع نه په استفاده مغازې او دوکانونه چور او تالا کړل د میناپولیس د ښار د لیک سټریټ شاپینګ سنټر بالکل تباه شوی دی او غټي مغازې چور شوي دي د میناپولیس کاروال د پنځشنبه په ماښام په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل دا احتجاجي مظاهره او تباهي په اصل کې د تورپوستانو د هغه قهر او غصې ښکارندوی ده چې د تیرو 300 کلونو په دوران کې د بې‌انصافۍ او عدم مساوات له کبله په ځمکه کې لري د ټویټر انټرنیټي شبکې نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د ټویټ په پاڼه د ښاغلي ټرمپ یو ټویټ نشانه کړی دی هغه په خپل ټویټ کې چې بیګا د شپې لخوای خپور کړو د هغو مظاهره چانو غندنه وکړه چې د پولیسو په خلاف د میناپولیس په ښار کې راپاسېدلې دي مغازې چور کړې او حکومتي ودانۍ ته اورونه چولې ښاغلی ټرمپ لیکلی چې بدماشان د وژل شوي ځوان جورج فلاید د خاطرې به احترامي او سپکاوی کوي. د ان بی سی تلویزیون شبکې یو شمیر حقوقي کارپوهانو له قوله ویلي دي چې د ټولنیزو رسنیو او پلیټفارمونو د کنټرولولو په خاطر به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اجرایه فرمان له هغه سره د قانوني نقطه نظر هیڅ مرسته ونه کړي، ځکه چې د قانون له مخې د ټولنیزو شبکو د کنټرولولو او یا تړلو اختیار نه لري. د ښاغلي ټرمپ مقصد دا دی چې د ټویټر په شمول د مهمو ټولنیزو رسنیو په ورځنیو چارو کې فدرالي حکومت شامل کړي. دغه انټرنیټ کې شبکې داغه په ځینو ټویټونو باندې انتقاد کړی دی او د حقایقو د څرګندولو په خاطر یو زمینه ورسره لګولې ده. ټرمپ د پنځشنبه په ورځ یو اجرایه فرمان صادر کړ او فدرالي حکومت ته امر وکړ چې د انټرنیټ د شرکتونو فعالیتونه له نږدې نه وڅاري. د یو تازه رپورټ له مخې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د جمعې په سهار خبرداری ورکړ که د مینیسوټا د ایالت په مرکز میناپولیس کې د پولیسو په ضد احتجاجي مظاهرې همدغه شان روانې وي، پوځ ته به امر وکړي چې د حالاتو د کنټرولولو په خاطر اقدام وکړي. ټرمپ دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې مظاهرچیانو د میناپولیس په ښار کې د پولیسو پر ځانګړې ناحیې باندې یرغل وکړ. پولیس له دغه ځای نه مخکې وتلي وو. ښاغلی ټرمپ وویل، زه نشم کولی هغه څه چې د امریکا په دغه غټ ښار کې پیښیږي په مقابل کې چوپ پاتې شم او له لرې نه د تباهۍ او بربادۍ سیل وکړم. ښاغلی ټرمپ ژمنه وکړه چې د میناپولیس ښار ته د ملي ګارډ عسکر واستوي. د الجزیرې تلویزیون رپورټ ورکړی دی چې په روان هفته کې په میلیونونو قانتي ملخانو د هند په درېو ایالتونو کې د غنمو اولاړ فصلونه خوړلي او تباه کړي دي. د قانتي ملخانو دا لښکرې د پاکستان له جنوبي سرحد نه د فصلونو له خوړلو نه وروسته د هند، راجستان، میډیا پردیش او اترپردیش ایالتونو ته مخه کړه. د هغو بې وزلو میلیونونو بزګرانو ژوند یې نور هم تریخ کړی چې د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته کاروبار ته سخته صدمه رسېدلې وه. د زراعت ماهران وایي چې 40 میلیونه قانتي ملخان په یو وخت دومره غنم خوړلی شي لکه چې 15 زره وږي انسانان خوري او یا شپږ وږي پیلان خوري. د هرات ولایتي چارواکو ویلي دي چې په دغه ولایت کې ځوانان اوس د ساتیرۍ او تفریح په خاطر د ټیبلیټ کې په نوم یوه نشاوره ګولۍ زیات استعمالوي. د دې ګولۍ په جوړېدو کې معمولا د نارکاټکس یا مخدره توکو استفاده کیږي. په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوډونو صوبایي ویروس د قربانیانو شمیر له 100 زره نه اوخته. د کانګرس د استازو د مجلس او د سنات د مجلس یو شمیر لوړپوړو غړو وړاندیز کړی چې د دې وژونکو ناروغۍ د قربانیانو په احترام دي د ملي ماتم ورځ اعلان شي او کله چې دا ناروغي په بشپړ توګه ختم شي باید یادګاري څلې هم جوړ شي. د ایران پارلمان یو سرسخت مذهبي محافظه کار محمد باقر قالیباف د پارلمان د نوی رئیس په توګه باندې ټاکلی دی. قالیباف چې دوه واره مخکې هم د دې چوکۍ د نیولو هڅه کړې وه د علي لاریجانی په ځای باندې انتخابیږي. علي لاریجانی چې د ایران یو پخوانی خارجه وزیر دی، له 13 کلونو د پارلمان د رئیس په توګه دنده سرته رسوله. او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی د سنا مجلس جان راتکلیف د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د نوي رئیس په توګه منظور کړی. راتکلیف چې د تگزاس د ایالت یو پخوانی کانګرسمن دی، تیر کال هم ښاغلی ټرمپ د دغه مقام لپاره معرفي کړی و. 940 سناتوران یې په طرفدارۍ او 340 سناتوران یې په مخالفت باندې رایه واچوله. راتکلیف چې د استخباراتو په رشته کې پخوانی سابقه نه لري، د سی ای ای او اف بی ای په شمول د امریکا د ولس استخباراتي ادارو د چارو د څارلو مسولیت په غاړه ولري. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې کلنۍ بودیجه 8 میلیارد ډالر ده. راتکلیف په داسې یو حساسه شیبه کې په دغه مهمه چوکۍ باندې کینی چې د چین او متحده ایالاتو اړیکې خراب شوې دي او هم د فارس په خلیج کې د ایران او امریکا ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو ده. دا او د دې سات خبرونه چې د امریکا غاګ واشنگتن نام واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پکتیا ولایت په دند پټان ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 14 افغان سرتیري وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی دي. د امریکا خبريال ابراهیم رحیمی په دې اړه کې راپورټ لري.
د افغانستان ملي دفاع وزارت نن د جمعې په ورځ د یوه خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د غبري 13 شپه د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر یو امنیتي پوسټ شوای. دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي طالبانو له اوربن نه په سرغړونې سره دغه برید کړی دی. د سرچینې په وینا په دې برید کې سرحدي پولیسو څوار له سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په ګردیز کې د ملي اردو د 203 تندرقلي اردو ویاند ایمل مومن امریکا غږ ته وویل چې طالبانو ته هم پکې درنه تلفات او وختي خو په دې اړه یې کار شمیر په ګوتن نه کړ.
تقریبا نیمه بجه نه وخت په دغه سرحدي ځواکونو باندې ډلیز برید شوی دی. د امنیتي ځواکونو لخوا په شاتم بول شوی دی چې درنه مرګوب له وسلو ورته وختي ده چې سپکې او درنې وسلې استعمال شوی دي. زموږ پرسنل ډیر اوږد مقاومت کړی دی او دا اوږد مقاومت نه وروسته به اخره نتیجه خو دشمن اندې پورې چې تر اخره پورې دشمن تقریبا 12 کسانو جسدونه د مړو په هغه میدان کې پاتې وو.
په ورته وخت کې د لنډې پټان ولسوالۍ محمد احمدزی امریکا غږ ته وویل چې طالبانو دغه ډله ییز برید ډیورن کرښې ته نږدې پر سیف الله قرارګاه او پر سیف الله امنیتي پوسټه شوی دی. نوموړی په دغه برید کې د وژل شوو امنیتي سرتیرو شمیر 15 او د ټاپیانو شمیر 9 تنه وښود او زیاته یې کړه چې په وژل شوو او ټاپیانو دواړو کې د ملي اردو سرحدي پولیسو سرتیري شامل دي. د ډنډې پټان ولسوالۍ محمد احمدزی دغه راز وویل چې په جګړه کې تر شلو ډیر طالبان هم وژل شوي. چریدا په وینا له دې جملې نه د شپږو تنو مړی د جګړې په ډګر کې پاتې شوی وو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد یاد برید د مسؤلیت په اخیستلو سره ویلي چې برید د دوی وسلوالو د ډنډې پټان ولسوالۍ د مقبلو درې په تنګي سیمه کې د افغان سرتیرو پر نویو اچول شویو امنیتي پوستو کړی. دفاع وزارت د یاد برید په ترسره کېدو سره وسلوال طالبان د اوربند په ماتېدو تورن کړی دي خو طالبان ادعا لري چې افغان حکومت د دوی سیمو ته د واک د غزولو په هڅه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې نن جمعه د افغانستان ملي امنیت شورا وویل چې طالبانو د ځینو خال بریدونو سره سره بیا هم په دغه هیواد کې اوربند روان دی. وسلوالو طالبانو د تیر کوچني اختر په شپه د اختر په لومړۍ درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ چې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی هم افغان ځواکونو ته د اوربند ټینګېدو سپارښتنه وکړه. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند په پراخه کچه وستایل شو او ګڼو هیوادونو او بنسټونو د یاد اوربند پر غزیدو ټینګار وکړ. دا اوربند د لامل شو چې ولسمشر غنی د ښه نیت په هدف د 2000 طالبانیانو د آزادولو اعلان وکړ. افغان حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ د یادو زندانیانو له ډلې 900 طالبانیان له مختلفو زندانونو څخه آزاد کړل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 14 افغان سرحدي سرتیري وژلي دي. د سیاسي چارو کارپو نجیب ننګیال وایي طالبان ډېر د اعتبار وړ نه دي او دوی اوس هم د داعش او لشکر طیبه په ګډون له ډیرو تارګرو ډلو سره تماس لري. شغلی ننګیال زموږ له همکار سمیع الله جلال ز سره مرکه کړي او لومړی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د استولو په اړه د ټرمپ د غشتنې په اړه خپل نظر شریک کړی دی.
سلام تاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم جمهور رئیس ټرمپ په کور دننه د فشار لاندې دی. د کرونا جنجال له یوې خوا او دغه انتخاباتي کمپاین له بلې خوا درسته چې د دې په تګلارو باندې هم تاثیر کړی دی، د امریکا د بهرنی پالیسی باندې حتی، او دغه تصمیم هم ډیر قوي هم په نهایت کې ډیر عجولانه به وي، یعنی ډیر سنجیده تصمیم بنئ. لومړی خو دا ډیر عملي نه ښکاري، ډیر کم موده پاتې ده، یعنی په 15 میاشتو کې یا د 30 میاشتو کې دغه تصمیم ډیر سنجیده تصمیم نه ده. دریمه موضوع دا چې په خپل په امریکا کې د نظامیانو ترمنځ د کانګرس ترمنځ دغه ټول ملتقه موضوع کې د دوی اجماع نه ده موجود، په کور دننه هم دغه موضوع مخالفتونه له ځان سره لري. یعنی دا فکر نه کوم چې زما په نظر باندې د ډیره شونی اوسېږي چې دوی ټول عسکر په افغانستان واسي. ممکن تعداد تر دې نورم راکم کې فعلا ته زر شاخواته زر شپږ سو سرتیري په افغانستان کې لري، ممکن تعداد تر دې ډیر کم کې تر ټولو نهایي درجې ته راورسېږي. خدا چې په کلي ډول د افغانستان څخه وزي او دوی چې په افغانستان کې کوم دغه لري، یعنی هغه اسټابلیشمنټونه لري، هغه دغه یو تیار مرکزونه دي، د ډیر ډیر شیان د هوایی عملیاتو لپاره دي، نور کافی لوی سختارونه لري په افغانستان کې. یعنی دغه دي ټول یو دم لمنځه ویسي او دوی کلند افغانستان نه کړی سیده ماته ممکن نه ښکاري.
دا خو نه ګل سبیا ورخ دی ستاسو په نظر د اجماع د نشټون علت څه دی؟ آیا یو علت دا هم کېدای شي چې تر اوسه په طالبانو باندې پوره اعتماد نشي کېدای، ځکه د اوربند سره سره مختصي شاهدان یو چې طالبانو په دې تیرو څو ورځو کې چې اوربند هم شوی او په ځینې سیمو کې جګړه کړې، افغان عسکر هم وژلې دي، دا د طالبانو باندې د اعتبار موضوع هم په دې کې شامل دی ستاسو په نظر؟
مکمل طالبان دې ته باور ور نه دي. طالبان اوس هم د نړیوالو ترهګرو ډلو سره، د القاعده په شمول، د داعش سره، د لشکر بیبا سره، د ازبکستان د جندوله او نورو ډلو سره دوی لا اوس هم اړیکې لري او دوی اوس هم ماته په ځینو ځایونو کې شریک عملیات سرته رسوي. تاسو ولیدل چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د توافق نامې وروسته طالبانو کافي ډېرې سرغړونې کړې. بل دا ده چې د طالبانو راویش چې کوم دی، د طالبانو تګلاره لا هم هغه افراطي ده، او افغانستان کې لا هم شریعت دفاع د پخواني افراطي حکومت خبرې کوي. دوی لا هم سیاسي برخورد نه ده پیل کړی، دوی د خبرو د لارې نه د ستونزې د حل په لټه کې نه دي، بلکې فکر کوي چې اول د جګړې د لارې نه فشار واچوه، تلفات رامنځته کړه، خلک وژنه بیا د دوی زندانیانو موضوع حتی دوی د جګړې د لارې نه هغه د شاره چې جګړې ته دوام ورکوي، په حکومت باندې قتل عام کوي او بیا غواړي چې دغه موضوع تر سنی حل شي. بل موضوع دا ده چې د نړیواله ټولنه لغانی نه ده، خپل اروپایي ټولنه، د امریکا نور متحدین دې ته نه دي قایله چې طالبان به دغه توافقنامې سل په سله پاسداري وکړي او طالبانو دې واقعا د نړیوالې ترهګرو ډلو سره دې اړیکې پرې کړي. یعنی طالبان کېدلی شي چې د امریکا دپاره، د اروپا دپاره، د برېټانیا دپاره بیا په یو ګواښ بدل شي، او افغانستان خدای مکړه د امریکایانو له وتلو وروسته د نړیوالو ترهګرو شبکو په یوې جنسۍ باندې بیا بدل شي، د افغانانو ژوند بیا تریخ شي. دا به یو ډېره لویه اشتباه ای که ولسمشر ټرمپ یا نور هم دغه سیاجولانه پریکړه کوي له افغانستان څخه د خپل ټول عسکر، یعنې د خپل ټولو جوړه سره د افغانستان څخه ووځي، بغیر له دې څخه چې په افغانستان کې د مونږ سولې ته رسېدل یو، د سولې او توافقنامه د طالبانو د افغانستان د حکومت ترمنځ رامنځته شوي باثبات افغانستان او د سولې ته مونږ نه یو رسېدلي، له هغې مخې د بهرنیان له افغانستان ووځي. دا په دې معنا یې چې افغانستان بیا د ترهګرو ډلو د تور پرېښودل شو او هغوی د افغانان د ترهګرو ډلو رحم و کرم ته پاتې شي.
ننګیال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه یوه بله لویه اندېښنه چې عام افغانان لري، هغه د تیرو شاوخوا شلو کلونو لاسته راوړنې دي، د ښځو حقونه دي، مدني ازادۍ دي، دغه موضوع څومره ستاسو په نظر افغان حکومت ته د منلو وړ ده چې د طالبانو سره یې د خبرو په جریان کې یا له هغه وروسته هر ډول معامله چې کېږي دغه ارزښتونه خوندي ساتل کېږي، د دې تضمین ستاسو په نظر شته حکومت به په دې شکل کلک ودرېږي؟
ګوره خبر، حکومت خو حکومتونه خو په افغانستان کې موقت دي، د څلور پنځه کالو لپاره انتخابیږي او خلک انتخابوي. مهمه خو د افغانستان او د اوسني نظام ساختار دی. افغانستان اوسنی نظام چې هغه جمهوریت دی، دیموکراسي ده، د دې د لاسته ورکولو لپاره هیڅ افغان ماده نه دی چې دی بیا د بانو له خوا نه په لارو کوڅو کې د میرمن دی په کمچین وویل شي، دی د بیزا تکلای شي، د په پیسو، د په ویښتانو، د په شخصي ژوند، د طالب واک وي، ګیره دې زموږ وي، مواکې د مولای، دغه برخورته افغانان نه دي آماده. افغانان د پامغه برخوره چې طالبانو په خپل حکومت کې خلک لارو کوڅو کې رانیول، د دې میرمنې وهلې، میندې زورولې، همدغسې دوی نه پرېښودل چې ښځې زده کړې وکړي، هاتو خلکو شخصي ازادي نه درلوده، بیان ازادي کاملا سانسور شوي وو. د طالبانو په ټول حکومت کې خلک حتی د یوې ازادې مجلې، د یوه اخبار، د یوه مجلې مثال څوک نه شي وړاندې کولی، یو تلویزیون څوک مثال کې نه شي وړاندې کولی، یوه راډیو په کور دننه څوک نه شي ښودلی چې د طالبانو حکومت کی فعالیت کړی. په دغه سی حکومت کې دغه سی برخورد سره فکر نه کوم چې افغانان د دې د آماده سی به د طالبانو د حکومت لاندې په ماغه رغه باندې ژوند وکړي. فعلا د طالبانو سره جګړه د همدغه خاطر ده، د افغانستان د خلکو د ازادۍ په خاطر ده، خلک نه غواړي چې طالباني نظام کې ژوند وکړي. یعنی دا فعلا د طالبانو سره جګړه خو هغه د بهرنیانو درولې، بهرنیانې خو نه کوي، خو تاسو ګورئ په څلور دېرش ولایتونو کې د افغانستان په 315 شپېته ولسوالیو کې عملاً د طالب په خلاف افغانان جګړه کوي، هره ورځ قرباني ورکوي افغانان، هره ورځ د طالب په خلاف سنګر کې ولاړ دي. دا خو همدا ملت ولاړ دی، د همدې ملت زامن دي، دغه درې د نیم لکه ځواکونه خو د بل ځای نه دي راغلي، همدغه افغانان دي، د همدې خلکو ورونه او زامن دي، د طالب په خلاف جګړې ته لیږلي دي. معنا دا چې خلک له طالبانو څخه مستوي کړنلاره باندې یا د طالبانو په خواهی کړنلاره باندې خلک آماده نه دي، او دا شی د منلو وړ نه ده. حتی زما باور دی امریکایان افغانستان کامل موم زی طالبان ته ډېره مشکل وي چې په افغانستان کې دی بریالي شي. هغه ولایتونه دونیس یعنی د مقاومت به دوام لري، طالبان په ضد باندې طالبان سره جګړه به دوام لري، او طالبان به په دې ورځ باندې کې چې بیا دی انتظما تحلیل دی زه په دې باور یم چې طالبان به بیا هیڅکله په دې ورځ باندې کې دوی کابل ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبت پیښې شمیر له 4.5 زرو څخه واوښت. د عامه روغتیا وزارت وایي که خلک همکاري ونه کړي نو یو ناورین به راپېښ شي. د بل خوانن د چابهار بندر څخه افغانستان ته د هندي غنمو د درېمې جوپې لیژل پیل سوي دي. په مکړې په دې حقله له کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال اکرام شینواري رپورت ده.
د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح وایي چې افغانستان کې د کورونا د وایرس ناروغي لا هم د خپرېدو په حال کې ده، او د هرې ورځې په تیریدو د دغې ناروغۍ د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
په تېر څلورویشت ساعت کې په افغانستان کې 950 سمپلونه شوي چې د دې د منځنه 643 مثبت واقعات تثبیت شوي. 11 تنه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د کورونا د اخته کېدو له کبله لاسه ورکړی، 50 تنه نور روغ شوي دي. په دې جامه مجموعا په افغانستان کې 10,659 واقعات مثبت واقعات ثبت شوی دي.
د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو مخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغي د خبرېدو له پیل څخه تر اوسه ټول 2,600 پر دغه ناروغي مړ شوي، او 1,259 نور د دغه ناروغي څخه بیرته شوی دي. کابل کې د جمعې تر ورځې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر 15,300 ته، او په هرات کې 2,200 ته رسیدلی دی. د دغو دوو ولایتونو د مثبتو پیښو شمیر د افغانستان د پاتې 2 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو له نیمایي څخه زیات دی. د کابل او هرات سربیره په وروستیو ورځو کې د ننګرهار په ولایت کې هم د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. په دغه ولایت کې د جمعې تر ورځې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 6,000 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس نیمایي پیښې په تیرو دوو اونیو کې ثبت شوي. هغه وایي چې اختر په ورځو شپو کې خلکو د روغتیا وزارت سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړه، او د حکومت لخوا په تګ راتګ د لګېدلو بندیزونو سره سره ښارونو ته راووتل چې ورسره د کورونا وبا هم په پراخ ډول خپره شوه. ډاکټر مجروح وایي چې که خلک د عامې روغتیا وزارت سره همکاري ونکړي نو هغه ناورین چې دغه وزارت یې اټکل کړی و د پیښېدو په حال کې دی. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د کال په پیل کې د کورونا وبا د خپرېدو سره سم بازارونه، دولتي دفترونه، ښوونځي، پوهنتونونه او علمي موسې وتړل شو، چې ورسره خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې. افغان حکومت په بازارونو کې د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د غنمو د بیې د ثابت ساتلو لپاره د غنمو خپلې ستراتیژیکې زیرمې بازار ته وړاندې کړې، چې ورسره د خوراکي توکو بیې یو څه بیرته پریوتي. خو د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې د خوراکي توکو بیې په بازارونو کې تر 10% پورې لوړې ختلي. افغان حکومت د خوراکي توکو د کمبود د مخنیوي لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو سربیره هند څخه هم د غنمو واردول پیل کړي. د دې ترڅنګ هند افغانستان سره د کورونا وبا څخه د زیږیدلو اقتصادي ستونزو کې د مرستې لپاره د 15,000 ټنو غنمو ویلې مرسته کړې. تر اوسه د هند دغې مرستې زی جو پی د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته استول شوي. د افغانستان د انکشاف ملي شرکت د رسنیو سلاکار محمد مصطفی نیوی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تر اوسه له هندوستان څخه 1,000 ټنه غنم د چابهار بندر له لارې افغانستان ته انتقال شوي.
د هندوستان د کومکي غنم تر اوسه پورې موږ وشو کولای چې هم معمولا په افغانستان ته راورسو، او ان شاء الله موږ تلاش کوو چې سلورم معمولا په نږدې موده کې حرکت ورکو ان شاء الله افغانستان ته راورسي.
د هندوستان څخه چابهار بندر له لارې دویمه جوپه د همدې میلادي میاشتې په عمره چابهار ته رسېدلې وه. محمد مصطفی نوی دوی چې د هند څخه چې کوم غنم افغانستان ته راوړل کیږي هغه مختلف ولایتونو ته استول کیږي تر څو ولایتونه د خوراکي توکو د کمبود سره مخ نشي.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چټپړی چارواکي او د کانګرس غړي د چین لخوا هانګ کانګ ته د نوي امنیتي قانون تصویبېدل د هانګ کانګ د نیمه خپلواکۍ سیمې د اوسیدونکو لپاره د خوښنۍ یو خبر بولي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو کانګرس ته رپورت ورکړی چې هانګ کانګ نور د امریکا د قانون لمخې عمل نسی کولای. هغه اقدام چې کېدای سي د تجارت په برخه کې خپل اختیارات له لاسه ورکړي. نورحال په راپورټ کې واوري.
د چین پارلمان په هانګ کانګ کې د نوي امنیتي قانون د وځ کېدو لپاره د 2018 د یو پوړاندې رايو په ورکولو سره نوي قطنامه تصویب کړه. چین وایي د دوی هدف د بغاوت او زور زیاتی پای ته رسول دي، خو منتقدین وایي چې نوی قانون د سولې ایزو اعتراضونو سرکوب لپاره وځ شوی چې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د هانګ کانګ یو اوسیدونکی وایي
We want to say no to the security law because the law
مونږ امنیتی قانون نه منو، ځکه دا قانون هانګ کانګ له منځه وړي. مونږ ازادي نه لرو او د بیان هیڅ ازادي نه لرو.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاندی مارګن اورټیګس امریکا غږ ته ویل چې امریکا د هانګ کانګ له خلکو سره ولاړه ده. میرمن اورټیګس وایي
دا خوشنوین کی ورځ ده، ځکه موږ نړۍ ته د چین د حکومت یوه بله تشه او نیمګړې ژمنه وینو. په دې وروستیو کې به تاسو د امریکا، استرالیا، کاناډا او نورو ګډه اعلامیه لیدلې وي چې غواړي دقیق پوه شي چې دا څه دي. دا په ټوله نړۍ کې پر آزادي غوښتونکو باندې برید دی.
د امریکا د کانګرس مشر نانسی پولیسی هم د چین مشران غندلی دي. نانسی پولیسی وایي
brazen move on the part of the Chinese government.
دا یو بی باکه حرکت دی. هانګ کانګ د سوداګری حیاتی برخه ده چې ګټه یې چین ته ورسی. تاسو به فکر کوئ چې هغوی غواړي دا بی باکه حرکت دوام وکړي، خو ولسمشر شي ډیر ظالم دی.
په نړۍ کې ګڼ شمېر خلک له نوي قانون ویل لري، ځکه که عملی شي چین به د هر ډول عادي اقدام لپاره هم د څیړنو واک ولري. د هیرټیج څیړنیز مرکز غړی مایک ګونزالس وایي
For example, criticisms of the Chinese government.
د بیلګې په توګه د چین پر حکومت نیوکه، پر کمونست ګوند نیوکه ته به د بغاوت په سترګه وکتل شي او کېدای شي خلک زندان ته ولیږي. نو دا واقعا د قانون پر حاکمیت او خپلواکۍ ملنډې وهل دي.
یو شمېر کارپوهان وایي د واشنگټن له اعلان سره چې هانګ کانګ نور خپلواک نه دی او لمخې خپل تجارتي اختیارات هم له لاسه ورکوي، کېدای شي د پردي تجارتي سیمه او خلکو ناوړه اغیزه وکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د رسنیو یو شمیر ډلې وایي چې په برتانیا کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ ده او خبرداري ورکوي چې د بوریس جانسن په مشرۍ حکومت د خبریالانو په وړاندې د دښمنۍ او بې اعتمادۍ فضا د زیاتوالي په حال کې ده. د رسنیو او حکومت ترمنځ دا پخوانی تاوتریخوالی اوس د کورونا وایرس له امله نور هم زیات شوی دی.
په بریتانیا کې د حکومت او رسنیو ترمنځ جنجالونه هغه وخت رامنځته شول چې رسنیو دا افشا کړه چې د بریتانیا د لومړي وزیر لوی سلاکار دومینیک کمینز په داسې حال کې چې پر کورونا ویروس اخته او له کوره وتلی دی. حکومت ویلي نور په دې اړه د رسنیو پوښتنو ته ځواب نه ورکوي. میرور او ګارډین رسنۍ د کمپاینی رسنیو په توګه خودل شوې دي. د بی پول خبریالانو د مطبوعاتو د ازادۍ د ډلې څخه ربیکا وینسد وایي چې دا خوشنوونکی خبره ده.
هغه څه چې موږ دا مهال په انګلستان کې ګورو د مطبوعاتو په وړاندې د دې حکومت لخوا واقعا د دښمنۍ چلند ګړندی کوي. موږ د داسې یو حالت تر رامنځته کېدو شاهدان یو چې پر یو شمېر معتبرو رسنیو د کمپاینی رسنیو تور لګول کیږي او لدې سره به د عامه ګټو اړوند د رپورټ ورکولو بهیر هم زیان وویني.
خو لومړی وزیر بوریس جانسن ټینګار کوي چې دا کیسې غلطی دي.
ډېری هغه موارد چې د شنبې او یک شنبې په ورځو زما د مشاور په اړه لیکل شوي او ویل شوي دروغ دي، سم نه دي.
بوریس جانسن او د هغه سلاکار کومینګ د ورسپانو د تورونو د ردولو لپاره شواهد نه دی وړاندې کړی. د بریتانیا د خبریالانو او د بهرنیو مطبوعاتو ټولنې اندېښنه څرګنده کړې چې ځینې خبریالان د حکومت له مطبوعاتي کنفرانسونو څخه بې برخې شوي دي او دا کار د تفتیش د مخنیوي لپاره کیږي. د بې پولو خبریالانو ټولنې څخه ربیکا وینسټ وی
جرنالست مایکس ار الموست اولویز کټ امیډیټلی افټر دی اسک their initial question or even sometimes
د ژورنالیستانو مایکل د دوی د لومړی پښتنې ورسته سم د لاسه باندې جې یا حتی ځینې وختونه د لومړی پښتنې لومړی برخه او بلې پښتنې ته ډېر کم وخت ورکول کیږي.
میرمن وینسټ په دې باور ده چې د بریتانیا حکومت د ترامپ د اداري پر شان چلند کول غواړي. د لومړي وزیر بورس جانسن دفتر په دې حق له د امریکا غک پختنې ته ځواب ورنکړ، خو حکومت دا رد کړی چې د مطبوعاتو ازادي محدود کړي. ګالیا رانا رسنۍ د امریکا غک آشنا ټلویزیون.
درنو ردونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.